باشماست. نوریسه بفرمایید.
ستار فروغ تاسو ستړی مشی قدر منوردون کوی و بلا پښتو خبرونه ام پایل شو او ری چې د جمهوریت ریاست وی سرچینه تایید کړ چې د ځینې کلیدی وزارتونو لپاره اشخاص نومول شوی دی. د انټرنیټ امنیت یو امریکایی اداره وایي د افغانستان د حکومت په ګڼ شمېر رسمي ویب پاڼو کې داسې مضر سافټویرونه موندل شوي چې ښایي سرچینه یې په چین کې وي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربېره د خپرونې په دوهمه نیمه کې ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام درته خپرو. خو لومړی به حمیده هارون عثمان ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
د معلوماتي ټکنالوژي د امنیت یو تحقیقاتي اداره وایي د افغان حکومت په ګڼ شمېر رسمي ویبپاڼو کې داسې مضر سافټویرونه موندلې چې ښایي سرچینه یې په چین کې وي. د کونړ والي وایي چې افغان ځواکونه به نن د ورځې تر پایه د انګام ولسوالۍ ته ورسیږي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې پاکستاني چارواکو د پېښور پر یوه ښوونځي په بدید کې د لاس لرلو په تور د څو کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. پورا خبرونه واوري. د معلوماتي ټکنالوژي د امنیت یا سایبر سکیورټي یو تحقیقاتي اداره وایي د افغان حکومت په ګڼ شمېر رسمي ویبپاڼو کې داسې مضر سافټویرونه موندلي چې ښایي سرچینه یې په چین کې وي. تریټ کونکټ چې مرکز یې په امریکا کې دی وایي د دې ټولنې څېړونکو تېره اونۍ د افغان حکومت د څو ادارو په رسمي ویبپاڼو کې یو وایروس وهلی فایل وموند. دا موسسه وایي د افغان حکومت د دې مضر سافټویرونو د مخنیوي لپاره هیڅ راس انټي وایروس پروګرام نه لري. د دې ټولنې د استخباراتي څېړنو د برخې مشر ریک بارګر وایي دا د هغو حملو لړۍ ده چې سږ کال یو بل امنیتي شرکت وموندله او هغه یې د چین د استخباراتو کمپاین وباله. د تریټ کونکټ د راپور له مخې د افغان حکومت پر څو ویبپاڼو او له هغې ډلې د بهرنیو چارو، مالی، پوهنې، سوداګرۍ او صنایعو، عدلي او د ښځو د چارو وزارتونو پر ویبپاڼو یې دا مضر سافټویرونه موندلي دي. د کونړ والي وایي چې افغان ځواکونه به نن د ورځې تر پایه د انګام ولسوالۍ ته ورسیږي. شجاع الملک جلال آزادۍ راډیو ته وویل چې مرستندوی ځواکونه د طالبانو لخوا له ایښودل شویو ماینونو او نورو خنډونو سره سره د انګام ولسوالۍ هغې سیمې ته د پرمختګ په حال کې دي چې خلکو یې د طالبانو پر ضد پاڅون کړی دی. د ښاغلي جلاله په وینا افغان ځواکونو 4 کیلومتره پرمختګ کړی او کارکول سیمې ته رسیدلی دي. د زیاته کړه چې افغان ځواکونه به خپل پرمختګ ته دوام ورکړي او هیله څرګنده کړه چې تر نن مازدیګر پورې د هغو ملکي وګړو مرستې ته ورسیږي چې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو په جګړه کې ګیر پاتې دي. د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې له څه باندې یوې اونۍ راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو جګړه روانه ده. د کونړ والي وویل چې د دې جګړې د تلفاتو شمېر تر اوسه معلوم نه دی. د افغانستان ولسي جرګې پرون خبرداری ورکړ چې که حکومت د دانګام د جګړې لپاره لازم اقدام ونه کړي نو ناوړه عواقب به ولري. ولسمشر اشرف غنی عبدالکریم متین د پکتیکا د والی په توګه وټاکه. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک ادارې په یوه بیان کې د پکتیکا د پخوانی والی محب الله سمیم د خدمتونو ستاینه کړې او د پکتیکا د والی په توګه د عبدالکریم متین د ټاکنې خبرې ورکړې ده. ښاغلي متین له دې مخکې د کلیو د پراختیا او بیا رغونې په وزارت، د سیمه ایزو ارګانونو په خپلواک اداره او د چارو په اداره کې پر بېلابېلو لوړو څوکیو کار کړی دی. د پکتیکا د والي تقرر په داسې حال کې اعلانېږي چې د کابینې په اعلان کې په ټاکل شوي مهلت کې څو ځلې ځنډ راغلی دی. د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي چې په پاکستان کې ډېره افغان کډوالو ته د 2015 میلادي کال تر پایه قانوني اسناد ورکړ شوي دي چې له مخې دوی په پاکستان کې د اوسېدو قانوني حق لري. یو ان ایچ سی آر وایي د پاکستان حکومت نشي کولای چې افغان کډوال له ښارونو وباسي. د تېرې سې شنبې په ورځ په پېښور کې پر یو ښوونځي د واستوالو له حملې وروسته د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت وویل د دې حملې پلان په افغانستان کې جوړ شوی و او پرېکړه یې وکړه چې افغان کډوال باید په یوه میاشت کې دننه له دې ایالته ووځي. په اسلام آباد کې د یو ان ایچ سی آر وایان قیصر ابتدي ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغان کډوالو د کارتونو موده د 2015 میلادي کال د دسمبر تر پایه ده. نو د پاکستان حکومت مکلف دی چې افغان کډوال به په خپله خوښه خپل هیواد ته ستنوي. ښاغلي ابتدي زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت باید دا مسله له مرکزي حکومت سره شریکه کړي او بیا پریکړه وکړي. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې په پاکستان کې نږدې 14,000 راجستر شوي افغان کډوال میشت دي چې ډېری د خیبر پښتونخوا په مرکز، پېښور او ځینو نورو ښارونو کې اوسېږي. او دا هم سیمایز او نړیوال خبرونه. پاکستانی چارواکو د پیښور پر یوه ښوونځي په برید کې د لاس لرلو په تور د څو کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان د نیول شویو کسانو شمیر او هویت ښکاره نه کړ، خو ویل چې له هغو څخه تحقیقات روان دی. د تېرې سې شنبې په ورځ وو وسله وال چې انتحاري واسکټونه یې اغوستي وه پر دې ښوونځي برید وکړ، چې په نتیجه کې د څه باندې 130 زده کوونکو په ګډون 148 کسان مړه او 121 ټپیان شول. د پاکستان حکومت د پېښور د برید په ځواب کې په قبایلي سیمو کې د پاکستاني طالبانو د ډلې د وسله والو پر مرکزونو بمباري وکړه، او همداراز د تروریستي حملو له کبله د نیول شویو مجرمانو د اعدام د سزا په وړاندې قانوني ځنډ لرې کړ. د دې ځنډ له لرې کېدو سره د جمعې شنبې او یک شنبې په ورځو د تروریستي حملو په جرم په اعدام محکوم شپږ زندانیان اعدام شول. کوردی ځواکونه د اسلامي دولت ډله د عراق په شمالي ښار سنجر کې په شا تمبولې ده. د راپورونو له مخې په دې ښار کې پرون د چاودنو او درنې نښتې اوازونه اورېدل شوي. د امریکا پوځ وایي چې پرون سنجر ښار او شاوخوا سیمو کې څلور هوایي حملې کړي دي. د عراقي کردانو مشر مسعود بارزانی په سنجر ښار او نژدې سیمو کې له اسلامي دولت ډلې سره د کوردي پیشمرګه ځواکونو په جګړه کې د یوې ستراتیژیکې بریا ادعا وکړه او ویل شکر د خدای موږ د ټولو لارو ولکه ټینګه کړې او د سنجر غرونو کلا بندی مو ماته کړه. موږ نن د خدای شکر پر ځای کوو چې ټوله سیمه مو آزاده کړه. د سنجر ښار آزادي زموږ په پلان کې نه و، خو مو کولای شو چې د دې ښار یوه لویه برخه ونیسو. په 13 اگست میاشت کې د اسلامي دولت ډلې د حملو پر مهال د یزیدی مذهبي اقلیت زرګونه پیروان له سنجر ښار تښتیدلي وو. نړیوال ائتلاف پرون په سنجر او شاوخوا سیمو کې د اسلامي دولت ډلې پر مرکزونو د هوایي حملو په ترڅ کې هغه ودانۍ چې دوی پکې اوسېدل او د هغو درنې وسلې او موټر ویجاړ کړل. او وروسته خبردار چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د یو وسلوال لخوا د دوو پولیس افسرانو د وژل کېدو له کبله د نیویارک د پولیسو له کمشنر سره خواخوږي څرګنده کړې ده. اوباما چې هوایي ته په رخصتۍ تللی بل بارتون ته د مرکزي حکومت د ټینګ ملاتړ ډاډ هم ورکړ. پولیس وایي دوه پولیس افسران د هغه 28 کلن تور پوستي په ډزو ووژل شوي چې په ټولنیزو شبکو په خپلو لیکونو کې ویلي وه د پولیس افسرانو لخوا د 30 کلن مایکل بران او ایریک ګارنر وژنې د دې اقدام علت و. د میسوري په فروکسن کې د 30 کلن براون او په نیویارک کې د ګارنر مړینې وروسته له هغې په ټول امریکا کې له تشدد ډکې مظاهرې وپارولې چې د بیلو محکمو قاضیانو د دې کسانو د مړینې په قضیو کې پر داخلو سپین پوستو افسرانو له تور لګولو ډډه وکړه. د مدني حقونو د فعال ریوان الشارپتون په ګډون د پولیسو پر ضد د وروستیو مظاهرو مشرانو د دوو پولیس افسرانو وژل غندلی دي. دا او تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل ک بیا هم غواړی دا خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته، پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اوریدل چې د جمهوریت ریاستي وی سرچینې تایید کړ چې د ځینی کلیدي وزارتونو لپاره اشخاص نومول شوی دي. د کابینې مسله د افغانستان د سیاسي چارو لوی کارپوه سره په مرکه کې څېړو. د انټرنیټي امنیت یو امریکایي اداره وایي د افغانستان د حکومت په ګڼ شمېر رسمي ویبپاڼو کې داسې مضر سافټویرونه موندل شوي چې ښایي سرچینه یې په چین کې وي. د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژۍ د ملي اتحاد ټولنې مشر وایي نوی حکومت باید د سایبر امنیت ته جدي پاملرنه وکړي.
عمره چې موږ فزیکي امنیت مهم دی، دا عمره چې موږ سایبري یا د انټرنیټ او د معلوماتو خوندیتوب او امنیت مهم دی.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. پاکستاني چارواکي وایي د پېښور پر یوه ښوونځي د تېرې اونۍ د خونړي برید په تړاو څو مشکوک کسان نیولي دي. ستاسو د ورکوشو اذانو د لټې پروګرام هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. ورسته له هغه چې د افغانستان د حکومت د اجرایوي ریاست دوهم رستيال محمد محقق په کابل کې په یوې خبري په یوې غونډه ته وویل چې د کلیدی وزارتونو لپاره ځینې د اشخاص نومول شوی او په راتلونکي یو یا دو ورځو کې به نمونه اعلان شي او بشپړه کابینه به هم په یوه اونۍ یا لس ورځو کې د ولسي جرګې لپاره د باور رایې د ولسي جرګې ته د باور رایې لپاره وړاندې شي. د جمهوری ریاست یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړ چې د نوی د کلیدی د نوی کابینې د کلیدی وزارتونو لپاره ځینې اشخاص نومول شوي دي او نمونه به نن یا سبا اعلان شي. د ورسل هغې چې د افغانستان ولسي جرګې د کابینې پر ځن په نوي حکومت د نوي حکومت پر مشرانو انتقاد وکړ او وی ویل چې که په یوه اونۍ کې نوي کابینه ولسي جرګې ته د باور رایې لپاره معرفي نه کړي نو دوی به سخت عکس العمل ښکاره کړي. نو تفصیل د قسم سولمل په راپورټ کې.
د جمهور ریاست یو سرچینه وایي چې د کابینې یو اساسي برخه به راتلونکې چهارشنبه او پاته نورو به د بلې اونۍ په دوشنبه اعلان سي. دغې سرچینې د یکشنبه په ورځ د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته دا تایید کړه چې د کورنۍ چارو وزارت لپاره فضل احمد مانوي کاندید دی، خو د پاتې وزارتونو لپاره د کاندید وزیرانو په اړه معلومات ورنه کړل. اخوا د اجرایي رئیس دویم رسیال محمد محقق د یکشنبه په ورځ د مجاهدینو د شورا یوې غونډې ته وویل چې نوې کابینه به په یوې یا دوو ورځو کې اعلان سي.
موضوع کابینه بخشی اما اساسیش
د وی د کابینې اساسي برخه ممکن نن یا سبا د ولسمشر او اجرایي رئیس لخوا اعلان سي. د امنیت او اقتصاد کلیدي برخې شی په یوې یا دوو ورځو کې اعلان سي. پاته برخه هم ان شاء الله تر یوې اونۍ یا لس ورځې پورې بشپړې شي. شغل محقق ویل هڅه کېږي چې د نوې کابینې غړي مسلکي او په کار پوه اوسي. دا څرګندونې په داسې مهال مطرح کېږي چې ولسي جرګې د نوې کابینې د معرفي کولو لپاره حکومت ته یوه اونۍ وخت وټاکه. د دغې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې که حکومت د ولسي جرګې لخوا د ټاکل سوي نیټې پر اساس ورته وزیران معرفي نه کړي نو دوی به یې په اړه پرېکړه وکړي، خو د دې پرېکړې په اړه جزئیات ورنه کړل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا لس ورځې مخکې په ارک کې د دیني عالمانو او ولسي جرګې له غړیو سره په کتنه کې وویل چې نوې کابینه د درو اونۍ په جریان کې معرفي کېږي. له دې وړاندې یو شمېر کورنیو رسنیو هم د نهو وزارتونو لپاره د کاندید وزیرانو لست خپور کړ. د دې راپورونو پر اساس صلاح الدین رباني د بهرنۍ چارو وزارت ته، شیر محمد کریمي دفاع وزارت ته، فضل احمد مانوي کورنۍ چارو وزارت ته، جیلانی پوپل مالیه وزارت ته، سعادت نادری د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته، سردار احمد رحیمی د سوداګرۍ وزارت ته، فیض الله زکی د اطلاعات او کلتور وزارت ته او رحمت الله نبیل د ملي امنیت ریاست ته کاندیدان دي. خو افغان حکومت تر اوسه رسما د دې راپورونو په اړه څه نه دی ویلي. یو شمېر کتونکي وایي چې که دا ور هم حکومت د کابینې په معرفي کولو کې ځنډ وکړي او د ولسي جرګې غړي په ژمنیو رخصتیانو ولاړ سي نو شاید بیا هم وزارتونه د راتلونکو څو میاشتو لپاره د سرپرستانو په واک کې پاتې سي.
و موردل چې د جمهوری ریاستي وی سرچینې تایید کړ چې د ځینې کلیدی وزارتونو لپاره اشخاص نومول شوی دي. د افغانستان د حکومت د اجرایوي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق پرون په کابل کې وویل چې په یوه یا دوه ورځو کې به د کلیدی وزارتونو لپاره اشخاص اعلان شي، نومونه به اعلان شي او وروسته به هم ولسي جرګې ته د باور رایې لپاره وروپیژندل شي. هم دا شیبه لکابل د افغانستان د سیاسي چارو د سیاسي او حقوقي چارو کارپو فاروق بشر را سره د ټلیفون په لیکه دی. بشر صاحب خبرونه ته خراغ لست.
مننه، سلام علیکم تاسو دوستا سوارو دین کوته.
بشر صاحب تاسو بم دغه د ځینو اشخاصو نمونه اوریدلی وی چې په نوې کابینه کې د ځینو وزارتونو لپاره نومول شوی دي، ځینې لستونه خبر شوی دي. محقق هم دا خبره تایید کړه چې نن یا سبا به د دغه اشخاصو نمونه اعلان شي. کچېره دغه اشخاص چې په لستونو کې نمونه خودل شوی دي او ځینو منبعو هم تایید کړی وي دا اشخاص د دغه وزارتونو لپاره ونومول شي، څه فکر کوي چې دا آیا دا هغه کابینه و چې د ملي یووالي د حکومت مشرانو پرې تاکید کاوه چې نوې کابینه ته به وړ او ماهر او دغه راز مسلکي کسان وګماري؟
په ډېر احترام ستاسو اورېدونکو ته، تاسو ته زه باید دا عرض وکړم چې افغان ولس ډېر انتظاري وویست. شپږ میاشتې د انتخاباتو په دوره کې، درې میاشتې دا فصل انتخاباتو چې دا وحدت ملي حکومت جوړ شو، دلته د خلکو انتظار دا و چې واقعا مسلکي او متحد خلک دلته باید په حکومت کې تعین شي. څنګه چې معلومیږي دغه اشخاص چې دوی تعین شوي دي هر یو ګوند پورې مربوط دی، آغا مسلکیت چه دوی ورته آغا کاوه د تعلیم له نقطه نظره او د کفایت او د لیاقت له نقطه نظره تر اوسه دا لا معلوم نه دی. زه نسم ویلی چې آیا واقعا دغه خلق چې نومول شوي دي یا خلک وایي چې دوی به راځي دا هماغه خلک به یي کني، اما د دوی ارتباطات زیاتر د خپلو ګوندو سره دی. فرض کوم دا مثلا ځینې خلک دي چې یو ګوند ته مربوط دی، بلبل ګوند ته مربوط دی، بلبل ګوند ته. دا مشکلات اصلا د هغه زمانې نه پیدا شوی چې دلته دا د ملي وحدت حکومت په نامه یو شی جوړ شو. چې زه یې طرفدار وم چې باید ملي حکومت ملي وحدت حکومت جوړ شي، اما که دا بیا هم د اشخاص د ګروپونو د تنظیمونو پر مبنا وګمارل شي، زه فکر کوم چې هغه مرام چې پخپل ډاکټر صاحب اشرف غنی او پخپل ډاکټر صاحب عبدالله ویلی وو هغه مرام به سرته ونه رسیږي. ځکه چې په دې کې داسې ځینې اشخاص دي چې اصلا د سن له نقطه نظر، د تجربه له نقطه نظر او د کفایت له نقطه نظر ما سره سوال پیدا شوی دی.
بلی.
اما هیله ده چې دا به درست دی وي که دا بل خلک وي او دغسې خلک وي چې واقعا هغه شی چې دوی ویلي دي هماغه کفایت او لیاقت پکې وي.
بشر صاحب، کله چې اشرف غنی د نوي ولسمشر په توګه لوړه کړې تقریبا دغه درې میاشتې پوره کېږي، درې میاشتې خلک منتظر دي چې نوي کابینه به اعلانېږي. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې دا کابینه یا دغه کسانو ته چې نمونه ویل کېږي چې په نوي کابینه کې به حضور ولري، دا تاسو وایئ چې بیا هم په دې کې مصلحتونه په پام کې نیول شوي نه؟ هغه څه چې دواړو مشرانو پرې تاکید کړی و چې نوې کابینه به مسلکي وي او له ګوندونو پرته به دې کابینې ته اشخاص غوره کیږي.
څه شخصن په دې اند يم چې واقعا هغه شی چې دوی ویلي دي کنه، دوی درې معیار دوی ته وسنجول: کفایت، لیاقت، تجربه او علمیت. دا که یو ځلې وګورو دغه خلک چې اوس راغلي دي، اوس مثلا معنوي صاحب چې په هغه کې و د انتخاباتو په کمیشن کې و، څه شکایتونه د هغه نه جک نه و چې اوس د وزارت داخلې ته راځي. آیا دی پولیسي تجربه لري؟ آیا دی امنیتي تجربه لري؟ آیا دی کولی شي چې وزارت داخله چې دغسې یو کلیدي وزارت دی هغه وظایف سرته ورسوي او داسې نور؟ زه شخصا په دې اصلا
که دغه کسان چې تاسو وایئ چې دغه کسان چې ول نه دي د وزارتونو لپاره دا ونومول شي او ولسي جرګه هم د باور رایه ورکړي، د حکومت پر نوي حکومت به د خلکو باور زیات شي؟ هغه مشرانو چې مخکې خلکو ته ژمنه ورکړي و چې دوی به له حکومت د اداري فساد جړلې وباسي او خلکو ته به خدمت د خدمت وړ یو کابینه جوړ کړي.
زه باور نه لرم په دې معنا سره. زه باور نه لرم چې دوی اصلا دغه شان چې ویلي وو په عمل کې ثابت شو. اول دا دوه میاشتې یا شاید دوه میاشتو نه هم زیات وخت ونیسي چې دوی د اشخاص ته نه دا اشخاص اصلا د کفایت، لیاقت، اهلیت او تجربې له مخې نه ته انسیبی نه دي، بلکې دا د ګوندي او سورت وایي سمتي او منطقوي په اساس دوی ته انسیوی دي. چې زه شخصا فکر کوم چې هغه ارزوګانې چې د افغان ولس سره و، ګرچې په دغه دوه میاشتو کې د افغان ولس امید د حکومت څخه خته شوی دی، ځکه چې وزګارتیا په افغانستان کې ډېر زیات شوی، فساد په هماغه پیمانه ده چې د کرزي صاحب په دوره کې و، او امنیت تاسو وینئ چې ورځ په ورځ لا خرابېږي، او د افغان ولس ډېر پریشان دي. زه فکر نه کوم چې دغه د افغان ولس پریشاني او دغه فساد او دغه شان چې دوی ویلي دي عملا د منځ لاړ شي، بلکې زه داسې فکر کوم چې هغه ناامیدي بیا د خلکو سره پیدا شوي دي او دا به تقویه شي.
بله، فاروق بشر، له تاسو نه مننه. د افغانستان د سیاسي او حقوقي چارو کارپو فاروق بشر چې د نوي کابینې په اړه نظر څرګندو، البته د هغو راپورونو په اړه چې ویل کېږي د کلیدي وزارتونو لپاره ځینې اشخاص نومول شوي او نومونه هم څرګند شوي دي، تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د پیغام ثبت د پیغام ثبتونکي ماشین لارې کولی شئ خپل نظر پرېږدي، او همداشان د افغان بي سیم مخابراتي شرکت له لارې د 1 شمېرې په ذریعہ هم موخته پیغامونه را استولای شي. د موضوع به هم د ازادي رادیو په نننیو خبرونو کې وڅېړو.
ازادي رادیو خبري اعلان مو پښوندی بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د کندهار او ننګرهار ولایتونو خبريالان را سره د ټلیفون په لیکه دی. په کندهار کې د کندهار د جړې ولسوالۍ بزګرانو ویلي چې نور کوکنار نه کری زعفران کری کله دوی سره دولت مرسته وکړي. او په ننګرهار کې هم بیا ویل کېږي چې د کوکنارو کار زیات شوی دی. دواړه موضوعات له یو بل سره تړلي. لومړی به لاړ شو کندهار ته. د کندهار د ازادي رادیو خبريال صادق رښتینی را سره د ټلیفون په لیکه دی. رښتینی صاحب، څنګه د جړې ولسوالۍ بزګرانو بل اخر دا وپتیل چې نور به په خپل ځمکو کوکنار نه کری او زعفران به کری، له دوی سره څه مرسته شوی او آیا دولت مخکنی ژمنې په ځای کړي چې اوس دوی د دولت په نویو ژمنو باور لري؟
نوری صاحب، ستاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. لکه څرنګه چې په جنوبي سیمو کې په خاص ډول کندهار کې د کوکنارو د کرلو موسم رانږدې شوی، په دې توګه لکه تاسو چې یادونه وکړه د کندهار د یوې بلې ولسوالۍ ژړې کروندګرو او بزګرانو ژمنه کړې چې دوی به له دې وروسته د کوکنار پر ځای زعفران کری. خو دوی یو شرط یې شي هغه دا دی چې دولت به د دوی سره همکاري کوي، او د همکاري څخه مطلب دا دی چې د زعفران لپاره به یو نړیوال بازار پیدا کړي، او دغه راز دغه بوټي د کرلو طریقه به وښيي، ځکه چې دوی وایي دا د دوی لپاره یو نوی بوټي دی او له دې مخکې نه دی کرلی. خو مشخصا د کندهار چارواکو د جړې د خلکو دغه غوښتنو ته عکس العمل نه دي ښکاره کړي. خو دوی دغه سوای چې د کوکنارو پر ضد مبارزه د دوی لپاره یو جدي مسله ده، او کچېری خلک په بدیل کې زعفران کری دا ښه خبره ده، ما کچېری کوکنارو کری دوی به د کمپاین پر مهال باندې کوکنارو ورواړي، او دغه راز ټول کاروباریان چې د داریاکو دی هغه به نیسي، او دغه راز ځکه بیا دولتي چارواکي رسپوي. چارواکي دغه راز وایي چې په کندهار کې د پورت زون د ادارې د لارې د کوکنار پر ضد چې په کوم مبارزه کې شپه هغه برخه کې د خلکو سره همکاري روانه ده، چې په دې توګه بزګرانو ته ورکشاپونه جوړیږي، عامه پوهاوی ورکول کېږي، او دغه راز بدلي معیشت موجود دي چې اصلاح شوي تخمونه
کروندګرو رښتینی صاحب له دې مخکې هم اکثر ولسوالیو بزګرانو ویلو چې موږ نور له دې وروسته کوکنار نه کرو، دولت را سره مرسته وکړي زعفران کرو یا مثلا نور حاصلات. مخکنیو دغو ژمنو کوم نتیجه ورکړې ده؟ مخکې آیا بیا بزګر په خپل خبرې درېدلې دي کوکنار نه دي کړلې، او حکومت هم ورسره لازم مرسته کړې ده کنه؟ دا ځل څه توپیر لري؟
بله، د کندهار د دامان ولسوالۍ خلکو څو کلونو مخکې دغه ډول یو ژمنه وکړه، او دوی تر اوسه هم تاریخ نه کری بلکې زعفران کری. اما هغه وخت هم خلکو یا بزګرانو د دامان غوښتنه دا وه چې باید د زعفران لپاره نړیوال بازار پیدا شي. خو اوس څو پرله پسې راپورونه چې موږ جوړ کړي دي او د خلکو سره مخبري کړي دي، داسې معلومیږي چې دوی زعفران بازار نه لري، او خلک هغه ډول لکه مخکې چې په کم نیت او په کوم هدف لپاره زعفران کرل تر اوسه هغه نتیجې ته نه دي رسیدلي، او داسې معلومیږي چې دولت دوی لپاره د زعفران په نړیوال بازار کې د کولو کې کومه همکاري نه ده کړې.
رشید صاحب، بیا به هم د کوکنارو پر موضوع د ننګرهار له جلال آباد له خپل خبريال سره خبري وکړو. خو یو بل پوښتنه، د کندهار امنی قومندان په ځینې سرګندونې کړې دي، ځینې راپورونو له مخې ده ویلي دي چې له دې وروسته اجازه ورکوي خپلو ځواکونو ته چې له سرحد اخوا عملیات وکړي. تاسو څه اوریدلی دي؟
بلې، لکه څرنګه چې موږ هم په دې اکله راپور درلودی، د کندهار امنی قومندان چې تازه د شوراوک د عملیاتو راستون شوی دی وایي چې وسوال مخالفین د ډیورین د کرښې د سفري برخې څخه د 1500 متره د افغان سرحدي ځواکونو پر ګزمو او بدون کې وی دی وای چې وسوال مخالفین دا غ مرکزونه د پاکستانی ځواکونو د امنیتی پوسټو سره په سل متر کې جوړ کړی دی. دوی وای چې په داسې حال کې چې پر افغان خاوره د سپوک او درنو وسلو انداختنه کیږي، له کرښې 300 یا 400 متره اخوا د پاکستانی ځواکونو د امنیتی پوسټو تر څنګ خیمې وهلي او خپل مرکزونه جوړ کړي. کمانډان وای چې که پاکستان پر افغان خاوره د بریدونو مخه ونه نیسي او یا هم دغه سکرین تکرار کړي، نو دوی خپلو سرتیرو ته امر کړي چې له کوم ځای چې ور باندې حمله کیږي هماغه ځای په نښه کړي او وسلوال مخالفین له منځه یوسي. امنیت کمانډان د کرښې په سفري برخه کې ځینې سیمې یادې کړلې چې وسلوال مخالفین د دغو لارو چاودېدونکي مواد کندهار ته انتقالوي او دلته د بریدونو لپاره کاروي.
بله صادق رشتین، له تاسو نه مننه. جلال آباد ته بلار شو. له جلال آباد د ازادي راډیو بل خبريال شاه محمود شینواری هم د ټلیفون په لیکه دی. بله شینواری صاحب، خبرونه ته خره غلاست، ډیر مو انتظار وست. تاسو واورید چې په کندهار کې د البته د جړی ولسوالۍ بزګرانو ویلي چې په خپل زمکو کوکنار نه کوي بلکې زعفران کوي چې ورسره دولت مرسته وکړي. او په ننګرهار کې هم ویل کېږي چې سکل کوکنارو کې زیات شوی دی، ال بزګرو سره مرسته نه کوي. آیا دوی بل بدیل د بدیل معیشت په برخه کې کافي مرسته نه دي ترلاسه کړي که څنګه؟
ډېر مننه نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، لومړی دغه ولسوالۍ هغه سیمې به تاسو ته یادونه وکړم چې په کومو سیمو کې د کوکنار کرل شوی دي. هغه معلومات چې موږ له سیمې څخه یا له بزګرانو څخه راغلي دي، د حصارک، شیرزاد، خوګانو، هسکمینې، د شینوارو په پوسته د غرو لمنو کې، هغه سیمې چې ناامنه دي، د ناامنه سیمو کې سکل بیا هم سره لدی چې له دې نه وړاندې د امنیت قوماندانۍ د پانه او د ولایتي ادارې د پانه د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې ځینې غونډې جوړې شوې. قومي مشرانو سره هغو سره ژمنې هم کوي، ولې هغه سیمې چې ناامنه دي هلته د دولت وسلوال مخالفین شتون لري. هلته اوس هم تقریبا بیا هم کوکنار وکرل شو او د بزګران وایي چې په ډېره پراخه اندازه باندې بیا هم کرل شوي دي. خو د لامل په اړه چې موږ غږېدلي وو، بزګران وایي چې خلک د اقتصادي ستونزو له امله دغه بوټی کوي. یو شمېر ولسوالۍ دي چې هغوی اوس پورې بزګران سره ځې خاصه مرسته نه ده شوې، ځکه دوی وایي چې همېشه فره چې پروژې راشي، که په هره برخه کې پروژه راغلي، که په زراعت برخه کې دا، که د بدیل معیشت نورې پروژې دي، دا ټولې د مرکز اړوند نږدې ولسوالیو کې چې هغه په شمار درې ولسوالۍ دي، همېشه فره دغه ټولې پروژې همدلته عملي شوي دي، ځکه لرې سیمو ته یو خو د هغه د پروژو د پلي کوونکو تګ نه کېږي، او بل هغه وایي چې د ولسوالۍ د خوا سره سفري مرسته هم نه ده شوي. دوی یوازینی لامل همدا په ګوته کې چې د ولسوالیو یو حکومتي چارواکو له خوا سره مرسته نه کېږي.
شنواره صاحب، داسې خو به نه وي چې بزګر یا خلک له کوکنارو د کرلو د ګواښ نه د یوې وسلې په توګه کار واخلي او پر دولت فشار راوړي چې له دوی سره مرسته وکړي او د دوی په سیمو کې د بیا رغونې پروژو ته لومړیتوب ورکړي، داسې خو به نه وي؟
د بزګرو په خوښه باندې شي. بزګر وایي چې دوی ته د کوکنارو څخه، ځکه چې اوس دوی وایي چې بیې هغه پخوا په شان دي نه دي، ځکه بیې ډېر راټیټې شوي دي. دوی وایي چې د کوکنارو په پرتله باندې نور حاصلات چې هغه غنم یا نورې دوی ته ډېر په ګټه دي، ځکه که د کوکنارو حاصل څخه یو خو دغه د کوکنارو ګټه ویشل کېږي، بزګرو ته ډېره کمه فیصدي پیدا کېږي. ځکه دې باندې څه موده وړاندې مخکې یو رپورټ هم برابر کړی چې په لرو پرتو سیمو کې د دولت وسلوال مخالفین ترېنه د اوسر په نوم باندې ځینې حاصلات هم اخلي، البته د کوکنارو. دا د بزګرانو خبرې وي چې دوی دغه اداوي کړي وي چې دوی ته ګټه نه پاتې کېږي که چېرته حکومتي اداره ورسره مرسته وکړي او دوی ته دوی په سیمه کې امنیت خوندي واوسي. دوی ته یاد دي چې خپلو ځمکو باندې نور بوټي وکړي او هغې نه حاصلات ترلاسه کړي.
بله شاه محمود شینواری، تاسو نه مننه. د ازادي راډیو دوه خبریالان له کندهاره صادق رشتین او له ننګرهاره هم شاه محمود شینواری وو چې په دواړو ولایتونو کې د کوکنارو پر موضوع وروستي معلومات له موږ سره شریکول.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالله لکندهار لیکي دا ډیر د خوشحالۍ ځای دی چې زموږ افغان ځواکونو په کونړ کې 4 کیلومتره پرمختګ کړی دی. محمد روشن د غزنی ولایت له زنی خان ولسوالۍ څخه لیکي، جګړه د حل لاره نه ده، د حل لاره سوله ده. افغانان باید سوله سره وکړي. سردار ولی بیا د هلمند لشکرګه خار څخه لیکلی ترڅو چې د پاکستان استخباراتي اداره د ترهګرو سخت دریزو ملاتړ لاس وانخلي، نو د دواړو هیوادونو ترمنځ هر ډول خبرې به هیڅ مثبتې پایلې ونه لري. ازادي رادیو او ریچ په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1350 په هم اوریدل شي. مخکې لدې چې د افغانستان په اړه پر نورو موضوعاتو راپورونو ته دوام ورکړو، حمید هارون عثمان توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د معلوماتي ټکنالوژي د امنیت یا سایبر سکیورټي و تحقیقاتي اداره وایي د افغان حکومت په ګڼ شمېر رسمي ویبپاڼو کې داسې مضر سافټویرونه موندلي چې ښایي سرچینه یې په چین کې وي. د کونړ والي وایي چې افغان ځواکونه به نن د ورځې تر پایه دانګام ولسوالۍ ته ورسیږي. ولسمشر اشرف غنی عبدالکریم متین د پکتیکا د والی په توګه وټاکه. خاغلی متین لدې مخکې د کلیو د پراختیا او بیارغونې په وزارت د سیمه ایزو ارګانونو په خپلواک اداره او د چارو په اداره کې پر بیلابیلو لوړو څوکیو کار کړی دی. یونیسیار وایي د پاکستان حکومت نشي کولای چې افغان کډوال له ښارونو وباسي. د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي چې په پاکستان کې ډیره افغان کډوالو ته د 2015 میلادي کال تر پایه قانوني اسناد ورکړ شوي دي. پاکستانی چارواکو د پیښور پر یو خوانځي په بدیت کې د لاس لارولو په تور د څو کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. کوردي ځواکونو د اسلامي دولت ډله د عراق په شمالي ښار سنجر کې په شا تمبولې ده. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د یو واستوال لخوا د دوو پولیسو افسرانو د وژل کېدو له کبله د نیویارک د پولیسو له کمشنر سره خواخوږي څرګنده کړې ده.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم او ریډل لوستلای شي. یو بخې پته مو د ازادي رادیو .com د انټرنیټ لاري د ازادي رادیو خبرونه هم او ریډلای شي. وړاندې تاسو د ورکو شو ازانو د لټ پروګرام در تخبرو. د غرض اورې چې پاکستاني چارواکي وایي د پیښور پرې وخون زی د تیرې اونۍ د خونړي بریټ په تړاو اڅو مشکوک کسان نیولې دي، خو اوس به هم د افغانستان په اړه یو موضوع راخلو. مخکې په لندو خبرونو کې مو اوریدل چې د انټرنیټي امنیت او امریکایي اداره وایي چې د افغانستان د حکومت په ګڼ شمېر رسمي ویبپاڼو کې داسې مضر سافټویرونه موندل شوي چې ښایي سرچینه په چین کې وي. د اداره وایي د افغانستان دولتي ادارو د ویبپاڼو له لارې وروستی برید په هغه ورځ وشو چې د شین صدر اعظم په قزاقستان کې د افغانستان د حکومت له اجرایوي رئیس سره وکتل. د ټولنې په راپور کې د غراز ویلي چې برید کوونکي غواړي په دې وسیله مهم استخباراتي معلومات ترلاسه کړي. نور تفصیل د احمد اتکل په راپور کې.
په امریکا کې د معلوماتي ټکنالوژي د امنیت یا سایبر سکیورټي یو تحقیقاتي اداره وایي چې د افغانستان د حکومت په ګڼ شمېر رسمي ویبپاڼو کې داسې مضر سافټویرونه موندلي چې ښایي سرچینه یې په چین کې وي. تریت کنیکټ چې مرکز یې په امریکا کې دی وایي د دې ټولنې څېړونکو تیره اونۍ د افغان حکومت د څو ادارو په رسمي ویبپاڼو کې یو وایرس وهلی فایل وموند. تریت کنیکټ وایي چې افغان حکومت د دې مضرو سافټویرونو د مخنیوي لپاره هیڅ راز انټي وایرس پروګرام نه لري. د دې ټولنې د استخباراتي څېړنو د برخې مشر ریک بارګر وویل دا د هغو حملو لړۍ ده چې سږکال یو بل امنیتي شرکت وموندله او هغه یې د چین د استخباراتو کمپاین وباله. بارګر رویټرز خبري اژانس ته ویل د افغان حکومت د رسمي ویبپاڼو له لارې د جاوا سافټویر په وسیله وروستۍ حمله د دسمبر په 14مه په هغه ورځ وشوه چې د چین صدر اعظم لی کی کیانګ د افغان حکومت له اجرایه مشر عبدالله عبدالله سره خبرې وکړې. بارګر یونان ته د لیکي کیانګ د یو مخکنی سفر پر مهال د ورته برید یادونه هم کوي. وایي دوی د چین د خاصو لوبغاړو د دوامدار فعالیت نښې نښانی لیدلی چې د افغان حکومت له تاسیساتو څخه د وسیلې په توګه کار اخلي. دای زیاتوي ښایي د چین استخبارات غواړي د افغانستان د حکومت د معتبرو ویبپاڼو له لارې د دې ورانکارو سافټویرونو په وسیله پر نړیوالو اهدافو حملې وکړي. د بارګر په وینا دا د ځانګړو حملو هغه بڼه ده چې بریت کون کای لومړی ګن شمیر قربانیان په وایرس اخته کوي او بیا معلومات ورڅ خراباسي. د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژي د ملي اتحاد د ټولنې مشر او د ټیک نیشن شرکت مسؤل عمر منصور انصاری وایي چې د افغانستان نوې حکومت باید د سایبر امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. خغلی انصاری ازادي رادیو ته وویل په خوانی حکومتونو دا مسله جدي نه ګڼله، خو د زیاته کړ چې اوس مهال د هیواد مهم ملي او دولتي اسناد او د هیواد د وګړو په اړه معلومات په انټرنیټ او نورو الکترونیکی سیستمونو کې ساتل کیږي، نو ځکه سایبر سکیورټی ته خاصه پاملرنه پکار ده.
فزیکی امنیت مهم دی، دا عمره زمونږ سایبری یا د انټرنیټ او د معلوماتو خوندیتوب او امنیت مهم دی. فکر کوم چې د دې نه وروسته حکومت باید خاصه توجه سایبر سکیورټی یا د انټرنیټ امنیت ولري، او په دې عرصه کې خاصه سرمایه گذاري وکړي او بودیجه ورته اختصاص کړي، تر څو موږ وکړی شو چې د خپل سیستمونه خوندي او سکیور کړو.
د تریت کنیکټ د راپور لمخې د افغان حکومت پر څو وپانو او له هغې ډلې د بهرنیو چارو، مالیه، پوهنې، سوداګرۍ او صنایعو، عدلیه او د ښځو د چارو وزارتونو پر وپانو یې دا مضر سافټویرونه موندلی دي. عمر منصور انصاري وایي که د حکومتي ادارو رسمي وپانې په رښتیا هم مضر سافټویرونه یا مالویرونه ولري، نو دا به د جدي اندېښنې وړ خبره وي. خو د معلوماتي ټکنالوژۍ دا افغان کارپو تجارتي سیالۍ هم په دې برخه کې له احتماله لرې نه ګڼي او وایي اوس مهال په افغانستان کې د چین، متحدو ایالاتو او اروپا شرکتونه فعالیت لري او کیدای شي دا د ځانګړو کمپنیو پر ضد د سیالو کمپنیو د تبلیغاتو یوه برخه وي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
وس ازادي رادیو اوریده، ازادي رادیو خبرونه دی. افغانستان په وخت د سهار لوو بجو، د ماخام تر وو بجو پوري اوریدل شي. پاکستاني چارواکي وایي د پېښور پر یو خونځي د تیرې اونۍ د خونړي برید په تړاو یې څو مشکو کسان نیولې دي. د پېښور د ورسک روټ پر یو خونځي چې اداره د پوز په لاس کې ده، د طالبانو په برید کې نږدې یو نیم سل کسان چې له 130 زیات زده کوونکي و مړه او لسګونه نور ټپیان شول. د پاکستان کورنیو چارو وزیر د پاکستان خلکو غوښتنه دي چې د تروریستانو پر ضد په مبارزه کې له حکومت سره مرسته وکړي. په دې اړه د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور لنډیز احمد تکل وړاندې کوي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نصر علي خان پرون د هغو څو کسانو د نیولو خبر ورکړ چې د په وینا د پېښور د ورسک روډ پر خوانځي په بریټ کې په یو ډول لاس درلود. نصر علي خان د نیول شویو کسانو شمیر او هویت ښکاره نه کړل، خو ویل چې له هغو څخه تحقیقات روان دي. د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ وو وسلوال طالبان چې انتحاري واسکټونه یې اغوستي وو پر دې خوانځي برید وکړ، چې په نتیجه کې د څه باندې 130 زده کوونکو په ګډون 140 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. په دې خوانځي کې چې اداره یې د پوز په لاس کې ده، اکثر د پاکستاني پوز د افسرانو ماشومان زده کړه کوي. د پاکستاني طالبانو ډلې وویل دا حمله په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوز د عملیاتو په ځواب کې چې نږدې شپږ میاشتې مخکې پیل شول تر سره کړې ده. د پاکستان پوز ویلي دي چې د وزیرستان په عملیاتو کې شاوخوا 1200 وسلوال وژلي دي. د پاکستان حکومت د پېښور د برید په ځواب کې په قبایلي سیمو کې د پاکستاني طالبانو د ډلې د وسلوالو پر مرکزونو بمباري وکړي او همدارس د تروریستي حملو له کبله د نیول شویو مجرمانو د اعدام د سزا په وړاندې قانوني خنډ لري کړ. د دې خنډ لري کېدو سره د جمعې، شنبه او یکشنبه په ورځو د تروریستي حملو په جرم په اعدام محکوم شپږ زندانیان اعدام شول. دا شپږ واړه کسان د هغو تروریستي ډلو غړي بلل شوي دي چې د حکومت مخالف دي او د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف د وژنې لپاره د 2007 تور پرې لګېدلی و. په دوی کې د پوځ پخوانی افسر محمد عقیل یا ډاکټر عثمان هم شامل دی. عقیل چې پوځي ډاکټر و، په 2009 کال کې د سریلانکا د کرکټ د ملي ټیم پر لوبغاړو او پراویل پنډي کې د پوځ پر قرارګاه په حملو کې په لاس لرلو تورن و. پاکستاني طالبانو د دې اعدامونو د غچ اخیستو ژمنه کړې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وویل چې هیواد له افراطي ډلو سره د جګړې په حال کې دی. چودري نصر علي خان د پاکستان له خلکو غوښتل چې د تروریستانو په ځپلو کې له پوځ او امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
خا
خاهر مشال زابل نن لیکي د نوې کابینې د زنګ علت دا و چې دواړو مشرانو ترمنځ مشکل پیدا شو چې هر یو مشر د کاندید ګوند د خپل ګوند کاندید په نظر کې نیو نه د هغه لیاقت. میرویس د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي، زما په نظر د زړو حکومت کسانو ته باید په نوې حکومت کې ځای ورنکړل شي، ځکه چې د پخواني حکومت کسان ټول په فساد اخته دي. که چیرې دوی ته په نوې حکومت کې ځای ورکړل شي نو فساد به هیڅکله هم له منځه لاړ نه شي. احمد لیکي، فضل احمد مانوي مسلکی او وړ کس نه دی، د کورنیو چارو وزارت باید اهل کس وټاکل شي. اشرف غنی ملت ته ژمنه ورکړې وه چې اهل کسان به مقرروي، که دا کسې مقرر کړي نو دا ټول ژمنې به درواغ شي او ملت به سخت مایوس شي. نور د راپورونو او مطلب د خپرېدو لپاره وخت نه لرو. ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام خپرېدو ته چمتو دی.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه، د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا دی بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، کله چې تاسو خپل ورک شوی عزیز لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. کله چې د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لنډ ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره لیا مباسی. دا ځکه کله چې تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکو وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګران دوستانو، په وار وار مو ویلي دي، هغه کسان چې زموږ اوریدونکو زوروي او دوی ته بی ځایه تلیفون نه کوي، له دوی څخه هیله کوو چې زموږ اوریدونکو مزوروي. پرېږدئ چې دغه کسان خپل ورک شوي عزیزان ولټوي، او دا په دې خاطر چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه دوی ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. محترم اوریدونکو، ډیر به منځنډو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره وورو. دا ځکه چې د نن ورځې په پروګرام کې ځینې کسان هم پیدا شوي دي، نو دغه پروګرام به یو ځای تر پایه سره وورو. ګرانو دوستانو، محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0-0-0-2-0-3-1. یو ری بیا وایم 0-0-0-2-0-3-1. همدار اساسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0-0-0-2-0-2-2-1-1-2-0-1-1-5. تاسیز مونگا گلا ازادی رادیو اس خبری پا ازادی رادیو که دورو کشو عزیزان و دوستان و پروگرام تا واگی است. که دینا نزی پروگرام تا سی پا ازادی رادیو که وانورید، که ولشی چه ده مونگ انترنتی پانی تلارشی. اول تا داغا پروگرام سر واوری ده مونگ پتا ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. گرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه ځینې داسې کسان پیدا شوي دي چې اوریدونکو د دوی په هکله موږ ته تلیفوني پیغامونه رالیږلي دي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو په بل پسې واورو. کیدای شي چې په دغو کسانو کې چې پیدا شوي دي او په دغو پیغامونو کې د دوی په هکله معلوماتونه دي، د تاسې کوم ورک شوی عزیز یا دوست وي، دغه تلیفوني پیغامونه به یو ځای سره واورو.
خبر شراغا دے پنام دا مد اللہ زارگلا کا د روزګان د ولایت دغه سړی زما سره دی پلار احمد مرغه اوري زما سره دی پته نمبر خبره وکړي سپر و سپر درې واره و د سپر اته درې سپر پنځه اخر هم سپر په دغه نمبر زما سره ده خلک ته ماس ونی دا نمبر دی سپر درې واره و د سپر اته درې سپر پنځه اخر سپر نن نن لا دې د زرګوله کزي هم د روزګان ولایت هم خبر سره کوم د دغه ډیر اپ زما کله دغه زما راځي کار دا نمبر ماته زنګ ماته زنګ غوې په پر درې واره و بیا شه پر اته درې شه پر څنګه اخر هم بیا شه په دا نامه زما سره سره خبرې کیږي خپل دا کی کمان کی کنه واره یا چې زغه ما زغه په دا نمبر ما سره تماس
زاو دل کاین دی جلدی ول سوالای میدان و ته ګورات دی حکیم خیر دی کډری سیدین کاین دا نه دی احسان الله په نامه یو نه پاره شي دا دون خبره سنن ماری پکې دی میرام شاد په پاکستان دی میرام شاد دی میرام شاد یا دی پاکستان دی مداخر دی کلی دی هر توک وری نیتری خره خره سترګی دی ګرنګ تور دی په دوش مراد زنګوی سی پرواویا عصبی تکلیف هم لري سی پرواویا شپک شپتا سپر پنځوس پاتا دیش او موږ یې معلومات ورکول شو. اسلام علیکم.
بل زمانم د ګولې د کندهار ولایت هغه سړی چې د قرباغ ولسوالۍ سیزان ګولې و چې زما زوی دا دوه کاله کېږي ورکړي هغه چې زما سره په دغه شمېره تماس ونیسي درې ما د دې معلومات ساتي کچیر د دزي او زبې ته پکړه معلومات ورکوم. وسلام.
پیغام دادی چې ولک دی ما پیدا کړی دی بس دغه خبر دی ورکړل وسې په دغه شمیره دی ما ته زنګ ووي بارد خپلار کې پیدا شو د نصراج خواته مقصد فلار دی نن د بریښ کې ورکسل و بارد ته پینرالې زما پیدا کړی مری ګډر بار پیدا سړی راځي په دغه لمبر لمبر خطا ته معلومیږي په دغه لمبر د زنګ راته وي سپر و سپر و اته څلور څو دوه ویش یو څلور یو اویا بل په دغه لمبر د زنګ راته وي او د پلار کسر ځای یاد اوس را دی نیول یو خو ماته د زنګ وي د اخلاص د اخلاص اکازوی دی کښنه الک دی بس سره خو د ښنه پر سر ده
زنګ نه پلاس ایل د هلم ولایت له مارجي ولسوالۍ د ولسم بلاک څخه ستا سره په تماس کې یم. ما به یو اکثر عزیز را معلوم دی چې په نامه د عزیز خان نیږي عزیز نیږي بس د درې غوندې سړی دی سور سړی دی ژېره لنډۍ کله وایي زه د جلال آباد یم کله وایي زه د هرات یم کله وایي زه د مزار یم د سترګو نظارې هم لشکان دی تقریبا پنځه کاله کېږي څلور نیم کاله پنځه کاله کېږي هم په دغسې عمر کې زما سره دی تر سره دی هر ورور زما پیغام اوري او یاد چا شناخته وي یاد چا ورور وي هم یاد چا زوی وي کولای شي چې موږ تم په همدغه شماره باندې زنګ ووهي زه دغه سړي معلومات لرم زما سره راسره دی کولای شم چې زه دا ورک عجز دي ته په لاس ورکړم د ټلیفون شماره صفر اووه صفر پنځه یو څلوېښت دوه اتیا اویا یو ځلې بیا شماره تکراروم صفر اووه صفر پنځه یو څلوېښت دوه اتیا اویا دا زما د پاندې سیم شماره ده د اکیس اله شماره صفر اووه اته صفر څلور دوه درې شپږ درې دوه ازادي راډیو څخه ډېره مننه چې زموږ پیغام یې نشر ته وسپاره.
د ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 00 22 14 45 115. ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. که تاسې هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولای شئ چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغامونه راولېږئ. اوس وار ورسید دوو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
بلې سلام علیکم. زما ورور دی امیدلا نیمیږي یو نیمه میاشت کېږي چې ورک دی. که چېرته چا یې په اړه معلومات پیدا کړو نو په دې شمېره دې زنګ راته ووایي صفر نوي نه شپېته 8 2 0 9 8 8 2 8 2.
سلام علیکم. برات نمیر زما دی غزنی دو ولایت شو خدمات بلرانی سی عمرو نایی دی دول سو دیار شپاڑا سو کلو تر ما بینو غزنی دو ولایت شو خوری کسوی تقریبا دری کالا کیز کار مسلمان رو تو معلوماتی یه بدغا لمبر دی نمو سر تلپنو چی دی لغتا نربانی دی دری کالا کیز نمو سی گرزو بی فجر تا وانو ندر مسر کنم سو کیس معلوماتی نمو سو در زدری در رادیو شو خواهش که زی کچی ری در دموق پیغامان دیر واری نشد که او کم مسلمان مکس زنگ بودی که تلیپون شمیره در سپر او سوا تدور نوی نسو ایوالس اتاتیا پا اخیر که ندی تلیپون نمره ایر بیا تکرار اوم سپر او سوا تدور نوی نسو ایوالس اتاتیا نا در شمیره در که هر شاعت معلوماتی پیمزو در اوغانی بخشش لري امام کچا چې د پن راته وو کوي زنګ راته وو غدا څوک داري وی خالي پړ د زنګ راته وو او په زنګ باندې ان شاء الله خدا کوم د در از پټو ساتو چې ته به روم نه.
الو السلام علیکم سر جزادی رادیو کار کوم کتا ارمندان ته ټول ته سلام وایم. تاسو سلام ما دوست چې شکر په نامه دی دا جغفور زوی دی د لالا رحیم کتاب وراره دی عبدالرحمن کتاب وراره دی دا ته کال یو کال څه نظر کړی په دې پاک له کده چې زما ټلیفون زغ او دی یا ستاسو د ازادۍ د لارې څخه هر وخت دا څوم دغه شمیرې ته زنګ وي 0 5 0 5 9 5 3 2 هلمند ته مې زنګ والی دی نو مې یاد کړ.
السلام علیکم زهرا دا د افغان دی هلمند خبرې کوم. مور دا یو دا مزیدی دا یو دیو کال کی دی چه دا کورا و تره دی و رکسوی دی نرو مور چه دا ایس کمار کو دا دشمن ایس معلومات دی جونده دی و کمور دی کم بری و یو خ معلومات راک می دیر امی ربانی بوی مور دا تلیفون لمبر دی سپر و بیا سپر و درودیش دو پینزو سلویش سلور یو بیا لمبر سپر و سپر و درودیش دو پینزو سیو سلویش. السلام علیکم ازادی رادو امی ربانی.
السلام علیکم زادے کرکون کو تا واغا سیک دماغ آگا اور عزت سنتا ہوا بعد سلام امن محمد نواز دے خوش میں اڈی کے کرن والے دا جو غلم چیو اعلان دیر کم دے ورکشے پہاڑا خدای دا وگی چ نشر شی من شدو پیلا نما دا دے ورکشے کاز گل نواز خان میں گی دے پلان نو غلام رسول دا حاصل دے خیال دا دے مونے اس دن کا دا دیر واقعی جو ورکشا وے دا افغانستان اول سر جمع سر کی دو ایگے واخنا ورکشا دے سپیرا خبر موبائل شمیرے اولا شمیرا سیپر دوارا ہوا سیپر و تسل درش پہ گیا دشمیرا دا سیپر دوارا ہوا دوانوے پنجا سل ویخ دوانوے ہوا او بلش میرا دا سیپر ڈرائیور ہوا ہوا تیا سلویر نوی سل ویخ آخر بلش میرا دا سیپر دوار او وش پتا نینس سیپر پینزا آیا مزای موبیلش میرا چاہ چاہتا ملومات بھی منگ سادا ایڈی کا وانے سی بغیر دینا چی سیف سری آیا ویجا کا جیدی تا اس کاٹا نرا سی گی میرا دیرا ماننا چاہزا دیرا دیونا.
بلی السلام علیکم ز بیدلا جان د شاول د هلمند ولایت د نادالی ورسوالی د شاول د در څخه تاسو ته پیغام درردم خدای تعالی دې وکړي چې جوړ او روغ وي. او زما یو دوړنی حقاګان دي چې د شوروانو په وخت کې خلچانو لزان سره بيولې دي ځکه چې دوی ورکړي دي مشته معلومات نشته. یو خالق داد نومیږي یو دانه محمد میر نومیږي د ایمن ولایت د نوزاد ولسوالۍ دي. آیا که یو څوک په دې اړه معلومات لري مشته دې په دغه شمېره ژنګوي 0 0 0 4 2 1 5 د ټلیفون بل شمېره 0 0 0 یو دیش درویش اتنی خدای تعالی دی وکي چې دغه کسان یا پیدا شي مرد ازادي رادیو څخه دغه هیله ده چې د پیغامون نشول خدای تعالی ودی ته اجر وي وزنو واکي او سلام په احترام
بنت یې نجیل په نامه دی چې څنګه ولې د تبقال کې د سیزن کې د درې کال کې یا اردو څه دی اوس لا دره کده څوک وایي زخمي دی څوک وایي طالبان سره اسیر دی څوک وایي چې دلته دی څوک وایي هلته دی دغه په باره کې چا ته معلومات دي نو موږ ته دې په دغه شمېره زنګ وایي غټه جایزه لري سپر واری آتاتیا شپک سوی اولس پینزا آتیا و سلام زه حسین شاه د لغمان ولایت دریشن دری کسر تای سر پتماس کی ما و سلام
سلام علیکم شاجر سوامی زبر راز کجیل سوامی څخه خبر کوم ما ورور بلاک علم مخفف ان من راځي واده په تکار کې چې تاسو دې اشاره تو جرمنی ته وایي راځي بلاک نه کوم معلومات راکې جرمنه نه دی نو زه تلیفون ته تاسو چا معلومات وز نو زه تلیفون شمیره راغی په دغه شمیره دی یو څه معلومات راکې سی پر اویا اویا شکر سین زو سلو سودر سین زو یو بل شمیره د سی پر اویا دا یا سوال نه ساته سو واکه یو بل شمیره سی پر اویا ته یو څه یو شپاره دوا سو واکه که په دغه شمیره باندې دا چا معلومات راکې ډیر نه ربانی وي نو چې فلان یې زو ضرور حکومت لا نه دی په جرمنی کې دا وسه مشه پاته نه څه چې دا د چیرې دا زه بیا کوم څه معلومات راځي ډیر به شي دا ما ورور دې چې معلومات شم څه دا دا هاي کوتلانی دې په کوم یا زه دې زبن ولایت شاجید او سوالي دا د کلاخیل د کلی بس که بیا کوم څه معلومات راځي ډیر مې باندې مو
زه محمد یاسین زمونږ وراره په نامه د وحید الله د پلار نوم دی عزیز الله د بغلان ولایت د دوشید ولسوالۍ او د هغه عمر دی اتلس کاله دومش کې د کابل په ښار کې دی ورک شوی دی چې موږ دغه په اړه هیڅ معلومات نه لرو که هر څوک دغه په اړه څه معلومات لري یا د خپل زمونږ راګوري موږ سره په دغه شمارو باندې په تماس کې سي صفر والا دوه نوي درې نوي اووه سوه اتیا او بله شماره صفر اته اویا اووه نوي نهه شپېته اووه نوي درې دا اعلان دوه مخکې موږ ازادي راډیو ته ورکړی و هغه نشر نه شو دا ورځ ازادي راډیو نه موږ دا تقاضا کوو چې دا خامخا نشر کړه.
السلام علیکم زه عبدالخان په پکتیکا ولایت نه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې عبدالغني نومیږي دا یو درې کاله کېږي چې نه برکه ده کار کوو د دې شمېره د زنګ وایي صفر اویا دوه نوي درې نوي څلور نوي یو شپېته و سلام په تت احترام.
الو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زه په خپل رضامت غزنی ولایت دلاند ولسوالۍ ما یو زوی درې کاله کېږي په نامه د فضل رسول له کوره وتلی دی مې د مرګ هر معلوم دی د ژوند هر معلوم دی د هر مسلمان ورور څخه دا خواهش لرم دته دا یادی دغه پیغام اوروي یا بل مسلمان دغه پیغام اوروي په دغه شماره ټلیفون کې له ما سره تماس ونیسي صفر اووه سوه اتیا شپږ سوه اته نوي اووه سوه شپږ څلوېښت بیا تکراروم صفر اووه سوه اتیا شپږ سوه اته نوي اووه سوه شپږ څلوېښت بله شماره د هغه د ایران ده صفر صفر اته نوي دغه یو کوډ ده نه یو نه اووه څلور درې شپږ پنځه یو نه بیا تکراروم صفر صفر اته نوي دغه یو کوډ ده نه یو نه اووه څلور درې شپږ پنځه یو نه دا د ایران شماره ده فضل رسول نومیږي د رضا محمد زوی د غزني ولایت د ګیلاند ولسوالۍ ده.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په څلورو بجو کې تکراره د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لړ کې په دغه پروګرام کې مو کوم رښ شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم په دې هیله چې روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. تر بلې اونۍ د خدای پامان. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر و بجو پورې خبرونه لري.